السلام علیکم سات څلور بجې شوې دا سړی رادیو په د خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو هلمند ته ځو د هلمند پر وضعیت خبرې کوو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو او تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړو د افغان بي سیم 1948 شمیره در په یادو له دې طریقه کولای شئ چې د هلمند په اړه خپلې پوښتنې او یا هم د دې ولایت د چارو د شیګنې په اړه خپل نظرونه راوستوي البته اس ایم اس کړئ خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ بیا پرانستل شو ولسمشر محمد اشرف غنی د سلمایا افغان هند د دوستۍ د برېښنا بند د پرانستلو د مراسمو په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید او د ایران مذهبي مشر وایي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ایزو مسئلو په اړه له امریکا او د هغه خبره له شریرې برتانیې سره همکاري وکړي د خبرونو تفصیل د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو د افغانستان د دفاع د وزارت اعلامیه وی افغان ځواکونو د روزګان په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له عملیاتو وروسته دا لار پرانسته د دفاع وزارت وی په دې عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرکشوبله اوخته ده د روزګان د امنیت قمندان جنرال محمد سمیمی د روزګان کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
لاره ټول زموږ تر واک لاینده د ترافیک پر مخ باندې خوش ده په ډیر لاند وخت به د خیر سره ملکی وسایط او هغه کاروانونه چې په دې مسیر باندې غواړي چې ولاړ شي هغه ته به اجازه ورته ورکړي چې دا مسیر باندې ولاړ شي او خپل یو نیا چاره پر مخ باندې بوي
دا اورزګان کندهار ترمنس لوی لار له څو نه یو راهي سي بند و چې له عملي د سیمې خلک لراز راستونځو سره مخو د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته تر هغې پیل شوه چې طالبانو په پسابند کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ د خاغلی خازي په خبره په دې جګړه کې تر اوسه پورې درې سرتیري وچل شوي او نه نور ژوبل دي هغه د دولت وسلوالو مخالفانو ته د اوختې مرګ ژوبلې پړڅونه ویل څو ورځې وړاندې پر پسابند ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان ووشل شو ولسمشر محمد اشرف غنی د سلمایا افغان هند د دوستۍ د برېښنا بند د پرانستلو د مراسمو په درشل کې نن هرات ولایت ته ورسید تمه کیږي چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا ته د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی پرانیزي د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ په بند یاد شوی په هریرود جوړ شوی د 240 میگاوټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د ازادي رادیو خبريال د هرات د چارواکو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به نن له امنیتي چارواکو د ولایتي شورا لغړو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع له سازمانونو سره کتنه وکړي راپورونه وایي چې په یونان کې تیره شپه د افغان او پاکستانی کډوالو ترمنځ اخو ډب شوی دی فرانس پریس خبري آژانس وایي دا شخړه د لیسبوس ټاپو د کډوالو په کمپ کې شوې ده په دې اخو ډب کې یو افغان او دو پاکستانیان ژوبل دي او لسګونه نور له دې کمپ څخه ویستل شوي د شخړې د سبب په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي دا مهال د یونان د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې شاوخوا 3000 کډوال او پناه غوښتونکي اوسېږي د ایران مذهبي مشر وایي تهران هیڅ اراده نه لري چې د سیمه ایزو مسئلو په اړه له امریکا او د هغه په خبره له شریرې برتانیې سره همکاري وکړي آیت الله علي خامنئی نن په خپله وینا کې چې دولتي تلویزیون خپره کړه واشنگټن تورن کړ چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن نه دی خامنئی وویل دا دواړه هیوادونه د بشري حقونو او تروریزم په پلمه د دې موافقې له عملي کولو ځان باسي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو لری کېدل پیل شول او په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ودرول د پاکستان پولیسو یې هغه 15 کسان نیولې دي چې دوی خزینه خون کې پوجلو تورن دي ماریا بیبي د مای په درشمه په پنجاب ایالت کې ورسلایخې په دردناک توګه وشل شو چې ل خپل عمر څخه دوه چنده زوړ سړی سره لواده انکار وکړ ماریا بیبي چې ل شکنجې ورسره سوزول شوی هم و ل مرګ مخ کې پولیس دا ویلو چې 15 کسانو په زور ل کور وستره او د فوټبال د توپ په شانې په لغت وهله هغه په نازک حالت کې هغه په نازک روغتي حالت کې د اسلام آباد روغتون ته وړل شو خو د ټپونو له امله سا ورکړه. دا ماریا بیبي اوشینې په پاکستان کې چیرته چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی عکس العملونه پارول دي. په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د ناموسي قتلونو په لړ کې وشل کیږي. د یونان کریتی ټاپو ته نږدې نن د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې سلګونه کسان لادرکه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي تر اوسه 250 کسان ژغورل شوي او پاتې نور لادرکه دي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 2,500 کسان د مدیترانې سمندر له لارې یونان ته رسېدلي دي. IOM ویلي دي چې په نننۍ ډوبې شوې کښتۍ کې شاوخوا 200 کسان سپاره وو. د IOM په خبرې د تېرې مارچ میاشت تر پایه 386 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوله اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندر کې ډوب شوي دي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو سره د سلګونو ماشومانو د وژلو له امله په تور لیست کې شامل کړ. دا ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو دغه راز حوثي یاغیان هم د جګړې پر مهال د ماشومانو حقونو ته د نه پاملرنې له امله په تور لیست کې شامل کړي دي. د غوشیه وسلوالو په 2014 میلادي کال کې د یمن پایتخت سنعا ونیو. د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونکو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي په یمن کې د 215 وشل شوو ماشومانو له ډلې څخه 80% کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په بمباریو کې وشل شوي دي. د ائتلاف په 2015 کال کې له سنا څخه د حوثي یاغیانو د وستلو لپاره هوایي عملیات پیل کړل. خو دا وسلواله ډله اوس هم د یمن پر پایتخت او د دې هیواد په یو شمېر سیمو کنټرول لري. او په جرمنی او فرانسه کې د نورو سختو بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. دا دواړه هیوادونه لا د مخه د سختو بارانونو له امله سیلابونو ځپلي دي. په پاریس کې د سیند په نوم د سیند اوبه پورته شوي چې د لوور موزیم کارکوونکي اړکړي څو تر مځکې لاندې زیرمه شوي هنري آثار نورو سیمو ته انتقال کړي. د جرمني په جنوب کې اټکل کیږي چې په بایرن او رینلاند فالس کې به د اوبو سطح نور هم پورته شي. دا سیمه لا د مخه سیلابونو ځپلې ده. د جرمني له سیلابونو څخه یوې زیانمنه شوې میرمن وویل دا وی کله چې سیلاب راغی زه په کار کې وم. ما غوښتل چې کور ته لاړه شم خو سیلاب هر څه وړي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هغو کسانو په اړه خواشینی ښودلې ده چې په دې سیلابونو کې مړه شوي دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په هلمند خبرې کوو. هلمند چې له ډیرو کلونو راهیسې د جنگ میدان دی په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو شاهد دی. وسلوالو طالبانو د کوکنارو د حاصل د ټولېدو وروسته د هلمند په څو ولسوالیو کې پراخ بریدونه وکړل. یو شمېر پوستې ونیولې. په دې جګړو کې د دواړو خواوو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. هلمند د افغانستان په جنوب کې د نیمروز، فراه، غور او کندهار ولایتونو او د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی او د مخدرو موادو د تولید له پلوه هم ساری نه لري. په دې خبرونه کې د هلمند والی ویاند عمر ځواک او د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د 1943 میرې لاري د هلمند پاړه پښتني راوستوي او یا هم د هلمند چارو د سمون لپاره خپل وړاندیزونه له دې طریقې له موږ سره شریک کړئ. همدارس د سکایپ لاري که سکایپ لري نو زموږ پته ده رادیو دات آزادی رادیو ټکی آزادی او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. لږ وروسته د ټلیفون له لارې هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999203545 بیا وایم 0999203545 بل شمیره ده 0800 اته 22 او 50 50 0 اته 22 او 50 50 له دې لاري له موږ سره په مستقیم ډول تماس نیول شي، خو البته څو شیبې وروسته چې لومړی له خپلو ملبنو سره ابتدایي خبري یا مقدماتي خبري وکړو. د هلمند د والی ویان ښاغلی عمر ځواک هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. ځواک صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو دې هلمندي وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په وروستي ورځو کې په هلمند کې سختې جګړې وشوې، اوس وضعیت څنګه دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو د رسنیو له طریقې د افغانستان ټول ولس او تر څنګ یې هغه کسانو ته چې واقعا د قربانۍ ورکړې او تر څنګ یې بل خصوصا د هلمندي ټول ولس ته چې هغه واقعا نه تنها د هلمند بلکې ټول افغانستان ولس ته هغه د وینو چې قربانۍ ورکړې خپلې نیکې هیلې او سلامونه ورته وړاندې کوم. اوس فعلا د هلمند وضعیت نسبتا د څو ورځو راهیسې چې تقریبا 15 ورځې پرتیږي وسلوونه مخالفینو په ځینو ساحو کې د ځینو ولسوالۍ دیدنه وکړل چې ځینې ساحې تحت کوشش هم راوستل چې هغه ځایونه کې ځینو پوستو کې افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول، خو بیا هم هغه خپلې ساحې تحت کوشش وساتلې. فعلا وضعیت دغه درې ورځو 15 ورځو په پرتله چې د تیرې شپې او نن ورځې په جریان کې ورته ګورو وضعیت ډېر نورمال شوی دی. ساحې ټول تحت کوشش شوي دي او په هغه ځایونو کې چې جنګونه وو هغو ته نوي قوتونه ورسېدلي دي. هغه قوتونه نه تنها زمیني دي بلکې ځمکني هوایي قوت هم پکې شامل دی.
بله، یعنی تاسو وایئ چې هغه سیمه چې یو شمېر پوستي البته خصوصا په ګریشکو او ځینو نورو ولسوالیو کې طالبانو نیولې وي، هغه بیرته دولتي ځواکونو نیولې دي او که نه هغه لا هم د طالبانو په لاس کې دي؟
بله، هغه ساحو کې چې هغه لکه ګریشکو ولسوالۍ شاملېږي، هغه ساحو کې فعلا وضعیت نورمال دی او هغه اکثریت ساحې فعلا نیول شوې دي. تر څنګ یې تنخوا چې د نادلي ولسوالۍ په مرګوتاتو کې وسلوالو مخالفینو په دغه ساحو باندې بریدونه کړي وو، هغه ساحې د هغو ساحو څخه چې وسلوالو مخالفینو کومه کښې اعظم وو هغه قوتونه تېره شپه او دغه ځای کښې عملیات پیل کړي دي چې هغه ساحې اکثریت دې ته نیول شوي.
بله صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو د دغو حملو هدف څه و؟ داسې اندېښنې هم وې چې ممکن ګرشک سقوط وکړي، آیا د دوی هدف دا و چې د ولایت مرکز ونیسي؟
بله، د وسلو مخالفینو هدف همدغه و چې وتوانېږي دوی کوشش وکړي هغه ساحې چې هغه ځای کښې دوی د کومو لارو څخه چې هغه ځای کښې جنګونه پیلوي او هغه ساحې چې
بله متاسفانه چې ټلیفون موقته شوه. هلمند والی ویاند ښاغلی عمر ځواکو د ټلیفون قطع شو، خو دوباره کوشش کوو. همداراز زموږ بل میلمه د هلمند د ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده دی. له اخونزاده سره مو تر اوسه پورې ټلیفوني اړیکې ټینګې شوې نه دي، خو په څو شیبو کې به ټینګې شي. اما د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې ستاسې پیغامونه را رسېږي، ډېر پیغامونه راغلي هم دي، دا به هم له خپلو میلمنو سره شریکو. اوس د ښاغلي عبدالمجید اخونزاده د ولایتي شورا غړي د ټلیفون رخ دی. اخونزاده صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ښاغلي عمر ځواک وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په ځینو ولسوالیو کې څه ناڅه پرمختګ کړی و، لیکن د کومکي ځواک له رسېدو وروسته وسلوال طالبان له هغو ټولو سیمو څخه په شا تنبول شوي دي او اوس په نسبي ډول د هلمند وضعیت آرام دی. تاسو هم دا خبره تاییدوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مخه تاسو او تاسو قدرمنو همکارانو د هیوادوالو په اجازه السلام علیکم. د هلمند جګړه د تیر یو کال څخه را شروع شوې ده چې په ډېر لوړ سرعت سره جګړه مخته روانه ده، چې هغه مناطق چې کوم د دولت تر حاکمیت لاندې وه لکه موسی کلاه، نوزاد یا د شارک څلورمه خپله شارک څلورمه حوزه، مرجی ولسوالي، دا منطقې د وسلوالو مخالفینو ونیولې. جنګ شروع خو اوس په وروستیو کې د څلورو شپو څخه یا د 15 شپو څخه په دې خوا جنګ په ډېر شدت سره روان دی، چې هغه منطقې چې د افغان ځواکونو تر حاکمیت لاندې وې هغه وسلوالو ونیولې. اوس هم هلته دوی شتون لري په هغه منطقو کې، جنگ پیلان وسم شګو دی په هغه منځ کې چې شي جنگ د شګو سوی ته اوس پګم شګو دی لکه د مرجی ولسوالی ندالی ولسوالی خپل د شاک څلغه موزه دغه موزه کومګبن لګي خپل د شاګه سړک کومګبن لګي پیلان وسم جنگ په ډیر شدت سره روان دی.
بله، یعنی تاسو دې شغل عمر ځواک د نظر نه تایدو یا دا ادا چې دی وی یو شمیر پوسټي د دولت وسلواله مخالفینو نیولې وی لیکن بیرته دولتي ځواکونو ونیولې ترې او
هغه منځ کې
بله
یو شی چې د مجدي ولسوالۍ باندې د ډیرو میاشتو څخه په دې خوا ماسره لګېدلې و خپل په ولسوالۍ کمانډانۍ باندې خو پرون مازدیګر نا وخت افغان ځواکونه ولسوالۍ ته داخل شوي دي چې په ډېر جنګ او په ډېر تکلیف باندې داخل شوي دي. دغه یو لارې ولسوالۍ ته خلاصه شوې ده چې د پرون مازدیګر څخه تر دې اوسه پورې اوس پیلانم جنګ شوی دی. لاره خلاصه ده، هغه پرسنل چې په ولسوالۍ کې د 15 میاشتو یا د 14 میاشتو په دې خوا ماسره پاته وه هغو ته اشاو نباته او خوراکي توکي نور مهمات هلته انتقال شوي دي.
بله، ځواک صاحب یو اوریدونکې عصمت الله له هلمند پوښتنه کړې ده، د هلمند له بولان څخه وایي زما پوښتنه دا ده چې آیا د شاول سیمه د دولت په لاس کې ده او که د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده؟ سیمه هم په دې وروستیو ورځو کې لکه چې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه.
بل تاسو ته معلومه ده چې په اوس ساحه کې برید شوی و، بلکې ساحل شاول ساحه چې ده هغه یو هغه د پوسټي د پانامینستر کوفین هم موجود دي. خو ځینې ساحو کې چې وسلوال مخالفینو بریدونه کړي وو هغه ساحې ځواکونو اکثریت متضدنیول شوي دي او ځینې ساحو کې اوس هم مخالفي شته دي جګړه کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د هلمند والی ویاند عمر ځواک او د ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ چې د افغان بی سیم د 93 شمېرې له لارې SMS یا لنډ پیغام راوستوئ او یا هم د ټلیفون شمېرې درته اعلانوم. همدا شېبه موږ ته ټلیفون وکړئ 0992 203 1540 بل شمېره ده 0 800 22 55 او که انټرنیټ او سکایپ لري radio.azadiradio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه چې ستاسو خبرې وانه ورېدل شوې. له کوم ځای خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوئ او بیا خپل خبره وکړئ. بله اورم، مهربانی. خیر، تاسو خبری و نکره. بل اوریدون کتاب نو بات ورکو آزادی رادیو ده، مهربانی کوی سب. مهربانی کوی، لکم زای زان هم معرفی کوی. خبری و کی سب؟
خبری مداغه جه.
خیر، تاسو هم خبری و نکره، له موقع استفاده و نکره. نو هله لرو چې کلمو شخ در باندې وکړو فورا خپل ځان معرفي کړئ او ځای مو شیاست چې دا ډیره مهمه ده چې له کوم ځای خبری کوئ او بیا لنډ نظر یا پوښتنه وکړئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. متاسفانه د دې ټلیفون هم قطع شو. همدا اوس فکر کوم چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویندویان د هلمند په اړه په یوه خبري غونډه کې خبري کوي. د ازادي راډیو خبري الهم ورغلی دی که چیرته دا غونډه ژر پای ته ورسېده، یعنی د دې خبرونې په لړ کې، نو له خپل خبریال سره به هم تماس ونیسو او د هغوی نظر به هم تاسو سره شریکم. بله اوریدونکو، سره یو څه مشکل ده، تخنیکی همکار وایي چې ټلیفون ډیر راځي خو متاسفانه قطع کیږي او یا شخص هم نه اوریدل کیږي. خیر، ور به شو میلمنو ته، خو مخې ته دې چې میلمنو ته ورشو څو پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي. شفیع الله زابولي لیکلي وایي ولې په هلمند کې د رهبری له تغییر سره سره بیا هم نتیجه نه رامنځته کیږي، یعنی منظور یې دا ده چې وضعیت نه بدلیږي. عبدالهادي حقمل له کندهاره لیکلي دي وای په هلمند ولایت کې څومره رسنۍ شته؟ په دې موضوع به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي. حاجی حقمل د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې او دا غشتنه خو ناقصه ده چې د پېژمه کیمیاوی سره غواړي که چای غواړي. خو بل د دې خبرو یو بل جز دا ده چې وای دا خبره رښتیا ده چې د دولت وسلوال مخالفان له لیزر څخه په جګړه کې استفاده کوي. ښاغلی اخونزاده تاسو دوی ته ځواب وایست، آیا د دولت له وسلوالو مخالفانو سره څه متفاوتې وسلې دي؟
نه دا یعنی د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو تجهیزات چې سره پرتله شي، یعنی د افغان ځواکونو تجهیزات وسلې چنده څلور چنده باندې زیاتې دي. خو یو شی دی په عمده مشکل په هلمند کې چې هغه د هلمند د لوړپوړو مسلینو د چارواکو نه همغږي ده، همغږي نشته په هلمند کې. تاسو ګورئ په دې څلورو پنځو شپو کې ډېر غټ تلفات اوښتي دي خپل افغان ځواکونو ته، که چېرې همغږي په هلمند کې موجود وای او د دې مسلینو تر مابین همغږي وای، بیا دونه مشکلات نه ایجادېدله چې ګوري افغان ځواکونه د موټر د ټانک د زربتي ټانک څخه د وسلو څخه د هر څه څخه مجهز دي، د هر څه څخه دوی د پګوالۍ لري. خو یو شی دی چې هغه دوی په مابین کې
نامژغي نه، ستاسو منظور څه دی؟ یعنې کله چې پولیس له ستونزې سره مخامخي وردوی کومک ته نه ورځي، او کله چې
کله چې پولیس د تهدید سره مخامخ وي او په پولیس فوق پوسټه باندې جنگ شروع وي، وګدو سره کومک نه کوي، وګدو باندې جنگ شروع وي نه ځنه کومک نه سره کوي. یعنی نام ځکه معنا دا چې یو د بل سره کومک دوی نه کوي په وخت د جنگ په وخت مشکلات.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی ځواک، یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده، وای چې د ګرشک او بخشې د مارجی ولسوالۍ کاملا د دولت په لاس کې ده او که اوس د طالبانو په لاس کې ده. دی وایي زما معلومات خو دا وایي چې یوازې د پولیسو قمانداني د دولت په لاس کې ده، نورو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو. مخکې تر دې چې تاسې خبرې وکړئ، یو اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، وګورو چې دوی څه وایي. وطندو صاحب دی، وطندو صاحب مهرباني، له هلمند.
سروان صاحب تاسو ته او ستاسو میلمنو او تخنیکی همکارانو ته زما یو پوښتنه دی. اول پوښتنه مې د ځواک صاحب څخه دا دی چې ولې دا درې شپې کېږي چې په لشکرګاه کې په ټول هلمند کې مخابراتي شبکې د 2 بجو څخه وروسته کار نه کوي تر سهار پورې، د دې علت څه دی؟ آیا دوی ولې په دې اړه دی چې ولې شبکې بندېږي؟ دوی وایي چې دا څه مشکل دی. یو پوښتنه. او بله دوی وایي چې هغه پوستي چې موږ لاته ورکړي بېرته نیولي دي، ځکه ځواک صاحب فکر کوم ناخبره دي. ګور ځواک صاحب د ملګري څخه شروع در او پاشک کښته راځه، بیا تر لوی منده باباجي دغه سیراده در تر لوچکه پورې، بیا وګوره شاول منده پورې، دغه سیمه د چانجیر در مکتبه پورې، دغه سیمه ټول طالبان په لاس کې شته تلاته وتلي دي. حتی د طالبان غټ مابس په چانجیر پسې غربي کې د غټ مابس هم لري. نو فکر کوم چې معلومات به ډېر لږي. دغه سیمه خو تاسو پروسه در لاس ورکړي منی در لاسه د اوس پر طالبان په لاس کې دي، دغه سیمه ګر در ګرش پورې د طالبان په لاس کې بغړه غاړه شي. اخو
بخشه دا شاید دوی منظور دا وی هغه پوسټ چې په ورسته تورزو کې طالبانو نیولی وي، دوی اشاره یې غته نه هغه چې من کې
هغه هم نه نیولی.
بله
هغه هم نه نیولی. شاول کې پوسټ چې ونی مل هغه طالبان هغه زرغون کمربند مات کې ناکل آباد خروټان کې تک چې وسو یا تک چې جنجان شریف پر سید علی طالبان دوی فکر کوم هغه معلومات نور کې. او بل سروان صاحب دی یو خبره چې ځواک تر نه کې هغه دا چې زموږ ملي قوتونه چې ډیر تلفات ورکړي دوی پټي دی هغه پرسنې کې نه وای، دا ولې دې څه وجه ده چې دوی نه وای؟ موږ معلومات پدې چې تقریبا 1.5 نفر پوری پدې کې شیدان سوي. او یو خبره بل د شغل مجید اخوند صاحب لرم چې اخوند صاحب خبر دی تقریبا یو میاشت نه کې تقریبا یو موټر چې تلی د نزالې څخه درس خواته تلی پر شنه کې لیکل فکر کوم چې یا زر مرمۍ بار کړی و چې هغه ټینګس ولا نو دغه مرمۍ برته رااله شګاته. ایا دې په دې اړه معلومات کړو چې دا مرمۍ د کمی خواسته ختلی دغه طالبان ته؟ ایا په دې دې په دې خبر ده کنه د خبر؟ او بل دا چې بل شپه هاشم الکوزای په تلویزیون کې ویل چې ولمس اسنادونه لرو چې دولت مرمۍ پر طالبان خرڅي، یا ته ولم شواهد هم لرو. په دې اړه د خوندز نظر غواړم چې ایا دې هم معلومات لري چې دغه مرمۍ څنګه دي پر طالبان خرڅي؟ هغه یا زر مرمۍ کړي چې هغه دغه څنګه سوال ایا دا چا سوال وي؟
سید مننه اخونزاده صاحب، ستاسو پښتنه په یاد لري او ځواک صاحب به هم ستاسو پښتني خو یو بل اوریدونکو هم لرو. ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهربانی. وعلیکم السلام.
شاګل زستانم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده په دې لپاره چې تاسو به جوړ او رحمت یا
سلامت اوسئ. مهربانی.
زما د هلمند له چارواکو ته دغه هیله ده چې په هلمند ولایت کې 2000 ځواکونه پراته دي. د دې تر مابین ټول یا مجاهدین شته او بیا د هلمند والیا به څه کولی چې زه هلمند ته راغلی ما د هلمند د 12000 کسانو سره لیدنه او کتنه کړې ده. په دې کتنه او لیدنه سره بیا هم د هلمند امنیت یوه ورځ رابله خرابېږي. د امنیې والي راستګ د هلمند لپاره کومه ګټه کړې ده؟ په دې اړه د هلمند چارواکي دا ولس ته جواب وایي او هلمند کې چې دا چانجر او د ناوې او دریخ ناور سیمه د طالبانو په لاس کښې ده، ته دا سیمه ما ټولې بېلې دي. دا له مرکز لشکرګاه ښار ته دوه نږدې سیمې دي. دوی ورته مرکز لشکرګاه ښار نیول هېڅ فرق نه لري. که چانجر ونیسي، دریخ ناور ونیسي، شاول ونیسي، ناوا ونیسي، بولان طالبان ونیسي، دا او د مرکز لشکرګاه د ښار هېڅ فرق نه شته.
صحیح سو، مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی بل هم لرو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه تاسو په داسې ځای کې یاست چې غالمغال دی، نو مجبور چې ټلیفون مو قطع کړو. خیر، لومړی ځواک صاحب تاسو مهرباني وکړئ. د وطن دوست صاحب پوښتنه هم وه، مخکې د یوه اورېدونکي د مارجې په ارتباط کله لنډ لنډ ځوابونه ورکوئ چې پوښتنې ډېرې دي.
بل تاسو ته معلومه ده چې د وطن دوست صاحب د پوښتنې په ځواب کښې زه دومره وویل چې شاید دوی هم پرې اکله باندې معلومات ولري چې هغه قوتونه چې ما مخکې یادونه وکړله چې هغه قوتونه بلکې جمعوري شوي وو، چې هغه نه تنها په هغو کښې ګډ قوتونه بلکې د کمانډو او بټ قوتونه هم په دې کښې موجود وو، تر څو هغه ساحې چې هغه د شاول په منطقې کښې دي او د ندلي ولسوالۍ په هغه منطقو کښې دي چې هغه لږ وروستیو کښې وسلوالو مخالفینو بریدونه ورباندې وکړل، او هغه ساحې یې غوښتل چې ډېری ساحې تر خپل کوشش لاندې راولي. د دې د نیولو لپاره کوم قوتونه چې هغه ساحې ته ولاړل، ما مخکې یادونه وکړله چې هغه تېره ورځ راهیسې او وړمه ورځ راهیسې په هغو ځای کښې وضعیت کابو کړی دی او ډېره ساحه یې تر خپل کوشش لاندې نیولې ده، او هغه کوشش په همدې کوي چې هغه ساحې چې هغه واقعا هم دښمن تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي، هغه په ډېر ژر وخت کښې د عملیاتو په صورت کښې پاکې کړي او وروسته له هغه څخه باباجي او نور منطقونه خپله توجه وړوي. او موږ دا یادونه کوو چې هلته جنګ دی په هغه ځای کښې، په هغه ساحو کښې کوم ځای لکه چې جګړه روانه ده، په هغه ځای کښې د تلفاتو شمېره نه مشخص کېږي. موږ دا نه وایو چې موږ افغان عملیاتي ځواکونه شهیدان نه لري، زخمیان نه لري. لري شهیدان هم لري، زخمیان هم لري، خپلې قربانۍ ورکړي دي په وطن باندې، خپل سرونه قربان کړي دي. هغه هم د ټولو د دغه ولس لپاره، هغه د همدغه ټولو خلکو یې موږ د تاسو لپاره چې هغه امنیت قایموي او هغه په هغه ځای کښې په لومړي خط کښې جنګېږي او د ولس لپاره، خپل لپاره، د وطن لپاره امنیت برابروي. نو په دې هکله باندې زه وایم چې موږ دا نه وایو چې تلفات به ونه لري. موږ افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان لري، خو
اوس د هغه پوښتنې ته هم ځواب ورکوي چې دا مخابراتي شبکې ولې بندې دي په لشکرګاه کې؟
مخابراتي شبکو ستونزه چې تېره شپه راهیسې پېښه شوې ده په لشکرګاه کښې، موږ خپله په دې هکله باندې د ټولو شبکې، هغه شبکې چې په دې ځای کښې دوی مخابراتي سیستم یا مخابراتي فعالیت کوم ساعت نه بندېږي، په دې هکله باندې مو نن هم راغوښتي وو. تور تېره ورځ مو هم په دې هکله باندې جلسه ورسره درلودله. دا ستونزه او دا مشکل به ډېر زر حل کېږي او وروسته له دې نه به هېڅ وخت هم داسې مشکل مخته نه راځي، ځکه چې دوی ځینې مشکلات وایي چې موږ ځینې مشکلات لرو، خو تر اوسه پورې هغه څه چې دوی ورباندې تړلي دي هغه د مرکز سره ده او دغه ټول دوی د مرکز له لارې څخه کنټرول کېږي. نو په دې هکله باندې مرکز ته هم رسمي مکتوب استولی دی مرکزي د دفتر، تر څو په دې هکله باندې اقدام وشي. او موږ خپل اقدام ورباندې کړی دی چې بېرته خپل فعالیت په هغه ساحو.
سلامت اوسئ. ځواک صاحب، د همغږۍ په ارتباط هم پوښتنه ده، خو مخکې تر دې چې دې پوښتنې ته ځواب وایست، اخوندزاده صاحب، تاسو د وطن دوست صاحب بلې پوښتنې ته ځواب وایست چې دوی د 70000 مرمیو خبره کوله، تاسو سوال اورېدلی دی، مهرباني.
بالکل، د وطن دوست صاحب خبره صحیح ده. کوم وخت چې په هلمند کښې جنګ شروع سو او په هلمند کښې نوي قومندانان دلته په دندو باندې وګمارل شول، چې زه یادونه کولی شم چې یو عبدالرحمن سر جنګ په نامه وو، یو هغه تبدیل شو، اوس یو بل د زوم قومندان وو چې هغه عصمت الله دولزي په نامه باندې وو. واقعا هم دا اوازې او دا خبر موږ هم اورېدلی دی چې 70000 مرمۍ په وسلوالو مخالفینو باندې ټول سوي دي یعنی خلک سوي دي باندې دا او دا خبره موږ
مسئولی هم معلوم دي چې دا کار چا کاوه دا چا کړی دی دا کار د مرمۍ چا خرچ کړی دی اوازو کې خو باید دا هم ویل شوي وي
خپله مسئول قمندانۍ خپله قمندان د امنیې دا مرمۍ خرڅ کړي دي یعنی په وسلوالو مخالفینو خو دا مرمۍ ته څه کوي چې خرڅولې سروان صاحب خپل کمانډان د امنیې د خپل د ولسوالیو په کمانډانانو باندې مرمۍ خرڅولې چې هغه سهار ستر ماښام په کمربند کې ناست و جنګونه یې کوله په هغه کمانډانانو باندې دوی مرمۍ خرڅولې هغه کمانډانانو موږ ته شکایتونه کړي چې موږ د کمانډانۍ څخه چې مرمۍ راباسو د پاګه د جنګ راباسو دا مرمۍ په موږ باندې خرڅول کېږي
یعنی تاسو دا خبره نه منئ چې دا مرمۍ په وسلوالو طالبانو نه خرڅېدې یعنی تاسو دا وایست
نه موږ یعنی ځوان چې په خپل کس باندې مرمۍ خرڅېږي په وسلوالو مخالفینو باندې خو بیخي خرڅېږي چې یو څوک خپل د ولسوالۍ په کمانډان باندې مرمۍ خرڅوي نو چې دی په دې قیمت ته دی قایل دی چې دی پیسې واخلي دی پیسو ته قایل دی په دې څه پاک لري یا طالب یا حکومت خپله خو د ده مطلب خرڅ دی خرڅلاو دی د بازار د مرمۍ رئیسه دی خرڅ یې زه به تاسو وایم په یو کال کې یا په اته میاشت کې د هلمند ته پنځه نوي لکه مهمات هلمند ته راغلي دي پنځه نوي لکه مهمات بستا او زه کابو کې بستا یعنی د افغانستان په ساته اوس لوی کندهار په پنځه نوي لکه مرمۍ باندې چې سم مدیریت وي او تر سمې رهبري لاندې دا استعمال شي یعنی په ټول لوی کندهار کې به مشکل نه وي دا چې په هلمند کې یوازې پنځه نوي لکه مرمۍ استعمالېږي دا معلومه خبره ده چې دا خرڅېږي دا په قیمت باندې خرڅېږي
اخونزاده صاحب په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه هم ځینې شکونه څرګند شوي دي ویلي دي چې هغومره نه دي لکه څومره چې معاش یې اخیستل کېږي او شمیر یې مرکزي حکومت ته ورکړی شوی دی دا خبره څومره جدي ده او څومره به حقیقت لري
یعنی سل په سل کې دا خبره حقیقت لري چې په هلمند د امنیتي ځواکونو لیس د کاغذ پر مخ باندې تقریبا د ډیر زغره ته رسیدي چې ماتل زغره یوازې یو قلی وغدو د هلمند او لزغره پر شاوخوا باندې ملي پولیس دي همداسې د نظم احمد او محلي پولیس دي خو دقیق سروې چې وسی او دقیق معلومات چې وسی زه فکر نه کوم چې په ټوله هلمند کې د دوه ډیر زغره سرتیرو څخه لزغه سرتیرو په هلمند کې شتون لري په هلمند کې موجود یعنی د کلي وغدو د پولیسو د ټوله چې ټول کې او دقیقه سروې وکي دقیقه شنهګنه وکي لزغه هم نسی موجود دی دلای
بله سم یو اوریدون کې احمد شاه نورزی لیکلی دی وای مشت طالبانو خبرداري راکړی دی چې ووزه ځکه چې مش په ګرش باندې هم مملکه وو او په شاوخوا کلو باندې څومره ګرش له تهدید سره مخامخ دی دغه یو خبرداري څو ورځې مخکې ستاسو د ولایتي شورا رئیس هم ورکړی وو آیا واقعا ګرش له خطر سره مخامخ دی او کنه د هسي اوازې دي
په هلمند کې د داتیرو څلور شپو څخه جنگ شروع شو هغه منطقه چې هلته ډېر قوتونه به میشت وه هلته به هغه منطقه د ډېر وخت څخه د وسلوالو مخالفینو لاسته نه وې لیدلې هغه منطقه وسلوالو مخالفینو ونیولې لکه شاول او لکه ناکل آباد او خپله په نهر سګاج کې په یوه شپه باندې څلور پوستو سکوت وکړ چې تلپاتې تر څلور شپو زیات وه دا حالت چې موږ تحلیل کوي او د حکومت طاقت مول دی د حکومت نام ژغی مول دی چې هیڅ نه څه کولای نو په لیازه از موږ غیست شورا ژغ پورته کوي چې تازه دمي او نوې ځواکونه خپل له شګه شاګ ته داخل نسی امکان دی ولګي چې شاګ باندې دي عمله وسی او خپل له شګه شاګ باندې وسلوال مخالفین عمله وکي همداسې د غشو لسوالي چې اوس پیل ادم په ولسوالۍ کې جنگ شروع دی شمالګیرو د سپین ماجتو مدرسه او دا منځکې د وسلوالو مخالفینو ته حاکمیت لاندې دي دا حالت چې موږ وکړه یعنی موږ ول چې احتمال دی ولګي چې خپل په نشګه باندې هم وسلوالو مخالفین عمله وکړي خو هغه خوشبختانه چې هلمند ته پسا کې نه ځواکونه راوغستل خپل نشګه ته د نشګه امنیت په خپل غاړه باندې واخیستې اوس هم هغه ځواکونه په هلمند په لوشګه کې میشتي هغه ځایونه د دوی په لاس کې خپل د شاګ امنیت د
دغه نوي ځواکونه په لاس کې.
درست، سلامت اوسې ځواک صاحب. مخکې دا یادونه وشوه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته. یو اوریدونکي رحمت الله بیا لیکلی دی چې د جبار قهرمان تک هم په دې برخه کې مرسته ونه کړه، او آیا د نوي والی حیات الله حیات مقرری دو هم مرسته ونه کړه؟ د دې علت څه دی؟ ولې د هلمند د بیلابیلو امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته؟
بلې، هغه کومه چې لازمه وه او هغه مهنګي چې باید درمان راغلی وای، هغه مهنګي اوس موجوده ده، هغه مهنګي من راغلی ده. خو په دې کله باندې چې څنګه باید ووایم چې په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي شته ده. که چېرې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي نه وای یا همغږي نه وای، پس بلدې چې ټولې ساحې به اوس کوشش وي وسوال مخالفینې وي، او حتی ټول ساحو به اوس په هغه ځای کې یا سکوت کوي او یا د داسې پېښو سره مخ کېدلې چې لوړ تلفات پیدا کېدل. خو خوشبختانه هغه هماهنګي او هغه لازمه هماهنګي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مهمه وه، هغه د نوي والي په راتګ سره هغه منځته راغلې ده، او هغه مشکلات او هغه ستونزې که موجودې وي مخکې په دومره لوړه کچه موجودې نه وې، دا یادونه موږ کوو چې ډېر کم مشکلات به وو، هغه اوس په مکمله توګه له منځه تللي دي. او د دې دپاره یو ښه مثال چې موږ خپله هر وخت دلیل ساتو کې چې لوړ تحدید وي، د لوړ تحدید دپاره یوه جلسه تیارېږي چې په هغو کښې خپله د روالي په رهبرۍ لاندې سره ټول نظامي ارګانونو مسؤولین باصلاحیته مسؤولین په هغو کښې برخه لري، او د هغو دپاره به د هغه مشکلاتو دپاره چې په هغه سیمه کښې موجود وي یا وسلوال مخالفین تعرفات لري، د هغو دپاره به اقدام کېږي. او حتی د شپې به دا تر دریو بجو پورې دوام کوي، د دریو بجو پورې دا جلسات دوام کوي چې انشاءالله په دې کښې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. او دا خپله وکیل صاحب ولایتي شورا هم په دې کښې شاید معلومات ولري چې اوس هغه موجوده او لازمه چې وه هغه اوس منځ ته راغلې ده، هغه مهنګي.
ځواک صاحب وبخښئ، ځواک صاحب، وکیل صاحب یو بله خبره هم وکړه مخکې د یو اوریدونکي وطن دوست خبره یې تایید کړه چې 70,000 مرمۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکول کېدې، یعنې پې پلورل شوي وي. او وکیل صاحب وویل چې حتی په ځینو ولسوالیو کې په امنیه قمندانانو، یعنې د ولسوالیو په امنیه قمندانانو باندې وسلې په پیسو خرڅېږي د ولایت د امنیه قمندانۍ له لورې. نو کله چې په خپلو ځواکونو باندې وسلې پلورل کېږي، د دولت په وسلوالو مخالفانو به ولې نه پلورل کېږي؟ هغوی خو لا ډېره تقاضا ورته لري.
بل د دې دپاره موږ خپله په دې هکله باندې ولایت مقام اقدام کوي، او هر څه کښې چې لږ مشکل وي د هغو مخه به حتما نیول کېږي، او داسې کس چې هغه داسې یو عمل سره مخ کېږي هغه به د قانون منګولو ته سپاري. خو د دې حتی څه معلومېږي چې اوس فعلا په ټول د ټولو ارګانو کښې د نظامي ارګانونو دي، که هم د ملکي ارګانونو دي، په ډېرو ځایونو کښې تغیرات راغلي دي. ادمینو به مهم دی چې خپله د ولایت مقام چې ټول ارګانونه باید تر رهبرۍ لاندې دي، په د خبرې تغاز کښې ولایت مقام دی. تاسو ته معلومه ده چې خپله جناب والي صاحب تقریباً څه وړاندې یوه میاشت کېږي چې نوی راغلی دی، او تر څنګ د دې قمندان صاحب دی امنیې او نور نظامي مسؤولین چې هغه هم په همدې ځای کښې موجود دي. تاسو ته معلومه ده هغه مشکلات او هغه ستونزې که چېرې مخکې موجودې وي، ما به یادونه وکړله، ډېره کمه اندازه، خو اوس بالکل تر ډېره د حل شوي دي، او لازمه وه هنګي چې لازمه وه هغه منځته راغلې ده. او د دې تر څنګ ما چې د وکیل صاحب په خبرو کښې هغه کسان چې واقعا څوک ثبوت ولري، شواهد ولري، وکیل صاحبانو ته هم یادونه شوې ده جناب والي صاحب له خوا څخه، او نورو کسانو ته هم، هغه کسان چې واقعا خیانت کوي، هغه کسان چې هغه نور غواړي چې د عملیتۍ ته لمن ووهي، او یا هم داسې مشکلات پېښي چې مرمۍ خرڅېږي، او یا نور مشکلات ایجاد کړي، د دې دپاره باید ولایت مقام اداره ټینګ اقدام کوي، او ټینګ کوډ لري چې هغه به نیول کېږي، او د قانونو منګل ته به سپارل کېږي، قانوني
چل. ډېره مننه ځواک صاحب، تاسو ته به دوباره ټېلیفون وکړو، اواز مو ډېر زیات ښه نه ده، یو ځل به بیا زحمت درکړو. خو په دې منځ کې اخونزاده صاحب، له تاسو څخه یوه پوښتنه. یو اوریدونکي معصوم له زابله لیکلی دی، وایي په هلمند کې زیات شمیر پاکستانیان جنګیږي، ولې هلمندي ولس د خپلو افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ نه کوي؟ آیا اول دا خبره حقیقت هم لري چې په هلمند کې پاکستانیان جنګیږي؟
بلې په هلمند کې هلمند دوال جهیزه په کمبندو کې د وسلوال مخالفین تر څنګ ولاړ دي، وسل بغل کې د دې پاړو پیوادو هم څنګه لکه ایران او پاکستان د دوالو کسانان ستاسو ته لګي خپل په خط کې د وسلوال مخالفین تر څنګ ولاړ دي جنگیز دا خبره سیده د دې په هلمند کې جنگیز. او یو شی باید زه وایم چې د زواک صاحب یادونه کړه چې هغه پاسید چارواکي چې موږ ته په ګوته سي موږ اقدام کوو. زواک صاحب زما غږ اوري، څو دوه اوتې مخکې وزیر داخله راغلی و هلمند ته د هغه پاسیدو اشخاصو یادونه په دې علني جلسه کې همدا ولایتي شورا او چې کړی و چې د شواهد و یعنی شواهد موجود و چې دا د زوم کمانډان دی په دغه په سات لړل دی، دا د امنیه کمانډان دی په دغه په سات لړل دی. دا وایي چې اوس دلته په ستاسو سره په ټلیفون کې دا وایم، یعنی د وزیر داخله مخته ولایتي شورا خپل ځخ کوته کړی دی، عدد پاسیدونو او خیانت یو څه بیان کړی دی، او یعنی سره د شواهدو بل په نظامی جلساتو کې زموږ د ولایتي شورا کم غړی چلته ګډون لګي یا هلته وګړي هغه استر پیو د نظارت حق لګي هغه نور مداخله نشي کولای. مسلمان د قواو دوی دي بسرایت کسانان دوی دي استر پیو ولایتي شورا ته استعمالو مند شي د نظارت حق لګي اول ته صحیح نظارت کوي.
اخون زاده سه به بل پښتنه هم له تاسو څخه شویده حکمت حماس له هلمند لیکلی دی ویل نادالی ورسوالی او همدارس له مارجی څخه او نهر سراج څخه زیاتې کورنۍ وتلی دی او بې ځای شوی دی، عاجل مرستو ته اړتیا لري. آیا همداسې ده او که د سوي کومې ادارې یا کوم ارګان ورسره مرسته کړې ده او ولایتي شورا څه کړې دي؟
بېلکل اوس نه په دا څلور پنځه شپو کې بلکې د یو کال څخه په دې خوا تقریبا د هلمند پنځه شپېته زره څخه تر شپږ شپېته زره پورې کورنۍ د شمالي هلمند څخه د جنوبي د یعنې د جنګ د ساحاتو څخه پنځه شپېته زره کورنۍ راکډه شوي دي، چې هغه یا خپل لشګا ته راکډه شوي دي یا همسایه ولایتو ته لکه کندهار یا فراه ولایت یا نیمروز ولایت یا خپل روزګان که څه هم نه امن دی خو هلته هم کډه شوي دي. یعنی د دې منچکو څخه پنځه شپېته زره کورنۍ له اضافه د دغه څخه د دې جنګ څخه بیا ځای شوي دي تللي دي. خو د هلمند ولایتي شورا کوشش کړی دی او چې د بېوزله کورنۍ ته او د کډه شوي کورنۍ سروې وکړي. خپل د هلمند ولایتي شورا په سروې په ټیم کې وسره تللی دی، د خلکو سروي کړی دی، بل اخره او مواد توزیع کړی دی، د ولایت سره تفاهم چې هغه بیوزله کسانان ته او هغه احتیاج کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي مواد رسیدلی دي.
بله سلامت اوسه. ځواک صاحب تو پښتنه چې له تاسو څخه شوې دي، یو اوریدونکی لیکلی دی ابراهیم، وایي د هلمند په جګړه کې هوایی ځواک وایي ولې مرسته نه کوي؟ تاسو قسم مخکې اشاره وکړه چې هوایی ځواک مرسته کوي، شاید هم د ناټو هوایی ځواک ته د دوی اشاره وي. د ناټو هوایی ځواک څخه ولې تاسو مرسته نه ده غوښتې؟
بل څه سوال نه چې خپل افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره هوایي ځواکې نو پرې څه سوال دی په هغه ځایونو کې چې هغه وقتی نه په امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپله په ګډو قوتونو په اساس باندې چې هغه افغان قوتونه دي هغه ځای کې مشکل لکه شي او په هغه ځای کې دښمن په وړاندې وتړي، دښمن ته ماتې ورکړي، هغه ځای کې وکولی شي چې وقتی افغان هوایي ځمکني قوتونه دغه د سره مخ او لاړ شي. په هغه ځای کې موږ تقریبا د دوی چې تاسو ته یې چارتیا بنی وي ورته او د یو څه صورت کې چې راځي ورته پیدا شي په هغه وخت کې به موږ د همرا سوالو چې هغه ځله هم د مرستې لپاره د جنگ میدان سره د انګلیسو تر دې دمه پورې خپل افغان او یو ځمکني قوتونه د دې په لیدلو کې یا عملیات کوي یا بیا هم هغه د دښمن په وړاندې یو دښمن چې په هغه ځای کې دینونه کوي هغه ځای کې څنګه مخه ونیسي، که هوایي وي او که ځمکنی ځواک وي هغه پوره وړتیا درې ښیي. او د دې تر څنګ باید یادونه وکړو چې د موږ د افغان امنیتي ځواکونو تر دې دمه پورې څو پوښتنې هم وشولې چې باید وویل شو چې په دې پرسنل کوم پرسنل چې اکمال شوی دی د پرسنل د نقطې نظره د اردو په برخه کې تقریبا 8000 پرسنل تیرن اکمال لرو چې یادونه کېږي 3000 پوځ هلته موجود دی. موږ د
لیکن د دې پوز په ارتباط مخکې هم په راپورونو کې شکونه څرګند شوي ول، اوس هم دا د اخونزاده صاحب شک لري چې وایي شمېر به شاید لس زره هم نه وي او د اکثره خیالي ځواک دی.
بلې، تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم یادونه وکړله چې د پولیسو کې هم شاید دغه سیستم وي. موږ تر دې دمه کوم پوز چې لري د اردو په برخه کې ځکه چې اوس هم د قومي مشرانو سره د ولایتي شورا سره د نورو اقوامو سره د ټولو سره تفاهم سره هغه مشکلات چې موجود وي هغه به حل کوو. خو هغه پرسنل چې د اردو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړل تر څو څه پورې موږ شپېته زره سلو کې شپېته فیصده اکمال دی د پرسنل د نقطې نظره او پاتې 40% یا 30% دا فعلا کار ورباندې روان دی چې هغه به هم ډېر په نږدو وختونو کې دا مشکل به حل شي او د دې مشکل ته به هم د پای ټکی کېښودل شي. نه تنها چې د اردو بلکې د پولیسو او نورو ادارو په برخه کې هم همدغسې مشکل موجود دی. خو د دې د حل کولو لپاره خپله ولایت مقام اداره خپل جناب والي سرچپ د اردانو لپاره کې دی په دې باندې اقدامات کوي او په دې اکله باندې هر وخت د
مثالونو سره د مسلې ډېره مننه. ځواک صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې نامعلوم اوریدونکي چې نوم یې البته نه دی لیکلی، وایي څومره دا خبره کېږي چې وسلوال مخالفان په هلمند کې د شپې عینکې او لایزر وسلې لري، آیا دا خبره رښتیا ده؟
ودې شي چې وسلوال مخالفین ځکه چې په دې کله باندې خو موږ تر اوسه پورې رسېږي چې نړۍ په لاسه کړی چې هغه څه دي چې افغان امنیتي ځواکونه ولري تر دې نه د دوړ وسلوال مخالفین ولري. ځکه چې موږ کشفور ګڼو تر اوسه پورې د شاینینګ پیدا کړی او د دې تر څنګ هغه اړتیاوې او هغه ضرورتونه چې افغان امنیتي ځواکونه لري هغه په پوره اندازه ورسره موجود دي. کړي شپنۍ دربینونو له کبله وي او که هم د ورځنۍ دربینونو او د هر نقطې نظره وي، خو دا دې ویل شي چې ځینې ځایونو کې موږ افغان امنیتي ځواکونو چې عملیات کړي دي لاسته راوړنې لري او په هغو لاسته راوړنو کې موږ هم مخکې یادونه کړې چې ځینو ساحو کې چې هغه غټې لاسته راوړنې دي شپنۍ دربینونو هم د وسلوال مخالفینو څخه لاسته راغلې دي چې هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو یوه ښه غټه لاسته راوړنو له جملې څخه حسابه کېږي. او د دې تر څنګ اوس هم فعلا په ټولو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه عملیات روان دي تر څو هغه ساحو کې چې مشکلات وي هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي. دم ګړی چې معلومات لرم وکیل صاحب هم څلېرویشت ساعته شاید معلومات ولري د افغان امنیتي ځواکونو له ساحو څخه چې فعلا په ګریش ناتالي او نورو ساحو کې فعلا د دې لپاره اقدامات کېږي چې باید افغان امنیتي ځواکونه مخته ولاړ شي او هغه ساحې چې غواړي ولي هغه هغه ځای ته خپل ځان ورسوي او کوم ځای چې هدف لري هغه ځای لاسته راوړي. او تر څنګ باید د دې یادونه وکړو چې موږ مرجي ولسوالۍ ته په عمومي لاره غځېدلې شي وکیل صاحب هم په تماس کې دی او ټول د هلمند ولس په تماس کې دی چې تېره ورځ د موږ امنیتي ځواکونو تقریبا 18 چپیان ورکړل په دې کې چې په سیمه کې د لوړپوړی امنیتي کس چې دی امنیت په برخه کې و امیر صاحب امنیت جنرال و هغه ټپي شو او تر څنګ یې درې نفره نورو هم ورسره ټپیان شول او غټه قرباني وه چې نه تنها ده چې بلکې د ټول ولس او ټولو سربازانو او ټولو امنیتي ځواکونو
بله ډیره زیاته مننه. وکیل صاحب، اخونزاده یو اوریدونکي لیکلی دی، عابد له هلمند لیکلی وای له مارجې ولسوالۍ څخه دا پیغام لیکم، وای مارجې د دولت وسلوالو مخالفانو په جنگ نه بلکې په تبلیغاتو ونیوله، کچېری دوی غواړي چې د جنگ مخه ونیسي باید د تبلیغاتو مخه ونیول شي. دا مسله څومره تاسو ته جدي ښکاریږي چې واقعا د دولت د وسلوالو مخالفانو تبلیغات دومره ډیر دي چې یو سیمه د تبلیغاتو په وسیله ونیسي؟
نه، د وسلوالو مخالفینو تبلیغات دومره ډیر هم نه دي چې سیمه دې دوی ته خپل حاکمیت لاندې راولي. خو یو شی دی چې کله عام خلک د دولت هغه کړنې ارزیابي کوي
چې روز مګا دوی ویني او دوی تعقیبوي د دوی مخته تیږي. یعنی هغه منطقه چې د افغان ځواکونو تر حاکمیت لاندې وي په لږ مقاومت او په ډېرو تلفاتو باندې هغه علاقېږي بېرته هغه یعنی چې هغه کومه منطقه چې وسلوالو مخالفینو نیولې ده هغه منطقه تر اوسه هم د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې ده. نو بالاخره د عامو خلکو ته دغه پیدا کېږي شي چې وسلوالو مخالفین کوي دي پر افغان ځواکونو باندې دا خپله یوه انګېزه ده چې دا د عامو خلکو په ذهن کې راګرځي چې ولې دا سیمه وسلوالو مخالفینو ونیوله او په دونه وخت په تېرېدو سره افغان ځواکونه نه توانېدلي چې دغه منطقه بېرته ونیسي. مثال مثقله چې وسلوالو مخالفینو نیولې ده تر دې وسه پورې هغه دی چې د وسلوالو مخالفینو مرکز دی بلکې دوی د خپل ولایت په نامه اعلان کړی دی. نوزاد ولسوالي همداسې ده، اته میاشتې نه میاشتې کېږي د ساک څلورم حوزه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د شاق دوم حوزه د کمربند لګي چې څلور ساعت په دې کمربند کې جنگ شروع دی. د شاق دریم حوزه په کمربند کې ده، همداسې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هغه کوم ځایونه چې د مخې مې وویل چې وسلوالو مخالفینو تر خپل حاکمیت لاندې راوستلي دي هغه وسلوالو مخالفین هلته شتون لري. نو بالاخره د عامو خلکو په ذهن کې دا راګرځي چې وسلوالو مخالفین کوي دي پر افغان ځواکونو باندې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. آواز مو ډېر واضح نه دی، نه پوهېږم چې ولې
مشکلات
متاسفانه ستاسو آواز ډېر واضح نه دی. دومره پوه شو چې ولې د هلمند په جنگ کې ناټو ولې مرسته نه کوي او دا جنگ په چیش په سر دی، مافیا جنگ دی که څه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
محمد ازان د لشکرګاه شهر ته نیولې.
مهرباني کوي اعظم صاحب.
نو ستنه ودار کوم د عمر بلنګ څخه چې وزا د هلمند دا د وسه ملم په یو کې لنه پیر کې ورته شروع دی. ورما وس په تر ساول باندې ځان شروع ته په نکلابات شروع کوي دي
مننه، سلامت اوسئ. کوربدن بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر، بیرته به ورشو خپلو میلمنو ته. ځواک صاحب نه ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. خیر، دوباره تاسو ته ټلیفون کوو. هله د چې زر جواب وایست او ځکه چې د خبرونې ډېر وخت هم نه دی پات. یوه اوریدونکي خلیل الله کریمي له بغلان له خنجان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي په هلمند کې کلیوال له دولت سره مرسته نه کوي. دوی له بغلانه دا خبره کړې ده. البته عبدالقیم د هلمند له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د هلمند والی څخه دا پوښتنه کوم چې د دوی له راتک سره څه تغییر راغلی په هلمند کې، یعنی د دوی منظور دا دی چې جنگ خو لا تیز شوی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی، وایي ولې ټوله شمالي هلمند سقوط کړی دی؟ په شمالي هلمند کې 15 ولسوالۍ دي، ټوله د دولت وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. ځواک صاحب دوی ته که تاسو ځواب وایست، ولې دا شمالي هلمند هم لکه چې بیخي طالبانو ته ورپریشی دی؟
تاسو معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو تقریبا څه کم یو کال کېږي چې هغه ساحې کې چې هغه ځایونه تر خپلې ولکې لاندې راوستل او په هغه ځایونو کې په ځینو سیمو کې او په ځینو ولسوالیو کې عقبنشیني وشوله او د هغوی دپاره فعلا پلانونه موجود دي چې وروسته به د جنوبي ساحو نه چې مارجا او نادالای او د ښار ځینې منطقې چې هغه ساحو کې راځي لکه باباجې منطقه وروسته به شمالي ولسوالۍ ته هم دولت ځانګړی پلان ولري چې هغه به هم مخالفینو له شتون څخه پاکېږي. خو دا دې پاتې نه وي چې ټولې ولسوالۍ په شمالي هلمند کې د لاسته نه دي وتلې. د افغان امنیتي ځواکونو که چېرې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، د سنګین ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، دا ویلی شو چلته مخالفین تعرکات لري په دې مساحو کې مخالفین بریدونه کوي او ځینې ساحو کې دوی روزمره سیار ګروپونه چلیکي حمله کوي. دا موږ ویلی شو مګر دا نشنې ده چې په بشپړه توګه دا وسپارې دي وسلوونه مخالفینو په لاس د خلق فعالیت روان دی. هلته روزمره افغان امنیتي ځواکونه دي رسامت کوي په لارو باندې کرکچه کې پورې او ځینې ساحو کې صحیح ده په سنګین ولسوالۍ په عمومي سړک سره ولسوالۍ راځي دي عبدي ساحه حیدرآباد یا دونی منطقه‌ای مالگیر و در ساحل از بریدونه بکری بیدونه ساحو به افغان امریتی زواکونو که پستو به یوی یادوی پستو قبلش نکری خب بیتا به افغان امریتی زواکونو پلاس که وطلی دی و بیت اغنی و شویدی اقلامات و تشویدی پا وقت گوای و ترسید بیدی او تنها دی شمالی هلمان دی نوزاد ولسوالی او ترسنگی دی مساقله ولسوالۍ چې هغه هم په ځینو ساحو کې دی خواته بلکې د ولسوالۍ خپله مرکز کې نه بلکې ولسوالۍ نزبان دی مرزي نقطه کې د ولسوالیو هلته افغان قوتونه موجود دي. دپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ ځواک صاحب خوشحاله اوسئ. اخونزاده صاحب تاسې د ځواک صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟ البته دې ته په پام سره چې زموږ یو اورېدونکي صدیق الله لیکلي دي د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه، دی وایي چې په هلمند کې له ناوې او ګرمسیره پرته چې پکې امنیت شته نورې ټولې ولسوالۍ ناامنه دي. کلن ځواب وایست؟
بالکل، د هلمند 100% خاوره چې یعنی 80% خاوره د وسلوال مخالفینو تر حاکمیت لاندې ده. ګوره سروان صاحب، هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. په څوارلس ولسوالۍ کې د ګګنسیل ولسوالۍ او د ناوې ولسوالۍ به امنه ولسوالۍ دي. بل ځواک صاحب وایي چې کجکي ته اوس په لاغه باندې موټر ربط مت کوي. کاشکې ځواک صاحب د کجکي د پولیسو په درد خبر وای او د کجکي د پولیسو په ژغ دی خبر وای. کاشکې د سنګین د پولیسو په ژغ دی خبر وای. کاشکې په مساکلا، په بغنی، باغان، په نوزاد، په دیو، د دیو ولسونو په درد دی خبر وای. زه په خبر یم په دې په درد. په یو کال یعنی یو کال په یو کال په موده کې د کجکي په سړک باندې یعنی د دولت هیڅ شی نه دی تیر شوی او نه امکان لري چې کجکي داسې یو مثلث ځای دی چې چاته د همګانی او د اوبو ډم دی. مخته دولتي تاسیسات تقریبا 3 کیلومتر منطقه ده چې په دغه کې د افغان ځواکونه هلته میشت دي. د دوی د ډوډۍ انتقال د کلي وګړو څخه په هلیکپټر کې کیږي. کچېره لاګ سړک لا وای د افغان ځواکونو په مخ باندې نه بیا د کلي وګړو څخه بیا د ډوډۍ انتقال څه ضرورت هیڅ معنا نه. یعنی په هلمند اتیا صدقه ولسوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې ده. پاته سیمه چې هغه ناواده او ګرمسیل ولسوالۍ د خپل لشکر دا په دې کې افغان ځواکونه حاکمیت لري.
ډېر زیاته مننه کور ودان ښاغلی عبدالمجید اخونزاده، د هلمند ولایتي شورا غړی او همداراز د هلمند والی ویند عمر ځواک چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
پتا که زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. دنیا یا پرور کلمی مینه او شکلایه از کشم لد پشتن خواه ده گولو هر سیتر گیشی و تر غربنده ده سولی کرسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کرسی چی در ترسشن خالی بیا لسیابنده ده سولی کرسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کرسی زمگرانه هیلمنده ده سولی کرسی